پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري. خو لاندې خبري برخه کې به دا اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکې لوږې او قحطۍ ته اندېښمن دی. دا راپور وروسته راځي، خو راځئ چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. امریکا په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته اندېښمنه ده. نړیوال بانک وایي اوس مهال افغانستان کې فعالیتونه نشي پیلولی او پاکستانی طالبان له خپل حکومت سره په بشپړ اوربند سلا شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي واشنگټن په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت سختدریزې ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. ټام ویسټ پرون دوشنبه د ټلیفون له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوي استازي همداراز وویل واشنگټن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د له طالبانو سره د امریکا د استخباراتي ادارو د بل پړاو خبرو د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو زیات یې کړه چې دا خبره به د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د افغانستان لپاره د کرملین استازي بیا وایي چې د افغانستان په اړه د روسیې، امریکا او پاکستان د درې اړخیزو خبرو بل پړاو به روانونه په اسلام آباد کې ترسره شي. د تاس خبری آژانس د راپور لمخې زمیر کابولوف د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تریکا یا درې اړخیزه غونډه به د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي. د دریو هیوادونو مخکینۍ غونډه د اکتوبر په 19 په مسکو کې جوړه شوې وه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ ملپاس وایي د افغانستان د اقتصاد دړې وړې کېدو ته په پام د دې تصور نشي کولای چې په دې هیواد کې د ننه به خپل فعالیت پیل کړي. د فرانس پریس اجانس د راپور له مخې نوموړي پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل د دوی په وړاندې یوه ستونزه د تادیې د سیستم نشتوالی دی چې د ده په وینا د هیواد ته د پیسو د لیږد مخه نیسي. د راپور له مخې نړیوال بانک په اوس وخت کې په افغانستان کې له شلو زیاتې پراختیایي پروژې مختوړي او له 2002 هم کال راهیسې له دې هیواد سره د 15.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډېره یې وړیا ده. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، پر نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 70 میلیونو ډالر مرستې بندې کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې پرون یوازې 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن واکسین پیل شو. تمه دا و چې دا واکسین به ټول هیواد کې پیل شي. د روغتیا وزارت د پولیو د کمپاین و همغږی کوونکی نیکولی شاه مومن پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې د واکسیناتورانو لپاره د روزنې پروګرام په پاتې 19 ولایتونو کې نه و بشپړ شوی.
نورو پاتې ولایتونو کې تقریبا 19 ولایت کې نو پاره کې دا ټریننګ مکمل نه و. نو نن ورځ د هغې ټریننګ مکمل شو او یوه هفته وروسته د نومبر په 15 د پاتو ولایتونو شروع کیږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین او هم به د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ نږدې 9 میلیونه ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ ورکول شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک پر بشپړ اوربند سلا شوی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې چودری وویل چې له پاکستانی طالبانو سره د حکومت خبرې د پاکستان د اساسي قانون پر اساس روانې دي. دوی وویل چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرې د افغانستان د موقت حکومت په مرسته پیل شوی دی. مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی توانېدلی چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. تیره میاشت د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ترکی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي و چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. فواد چودری وایي که د اوربان په ترڅ کې خبرو پرمختګ وکړ، د اوربان موده به وغځول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه ورځ ټول هغو بهرنیو سیلانیانو ته چې د کورونا وبا په وړاندې بشپړ واکسین کړی خپل پولې پرانیستې. امریکا ته د بهرنیانو د سفر محدودیت په 2020 کال کې د کووید 19 له خپرېدو سره د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري ولګول شو او د 2021 کال په جنوري کې د جو بایدن له لوري تمدید شو. اوس د ولسمشر بایدن حکومت اعلان کړی چې د 300 هیوادونو هغه وګړي چې بشپړ واکسین شوي وي بیل دي چې قرنطین چې امریکا ته ورتلای شي. د دې نوې مقررې پر اساس د بشپړ واکسین سند لرونکي ټیسټ یا د منفي نتیجې سند ته هم اړتیا نه لري. او د نړۍ د تر ټولو شتمن کس د وانډو ارزښت 8 میلیارد ډالر ولوید. روسل دی چې ایلن ماسک په ټویټر کې له خلکو نظر وغوښت چې آیا د خپل ټسلا شرکت د وانډو یو برخه وپلوري او کنه، او اکثر خلکو مثبت رایه ورکړه. د ټسلا د وانډو ارزښت 8 میلیارد ډالر ولوید. په روسوي کې د امریکا د کانګرس دیموکرات غړیو د میلیارډونو د مالیې یو طرحه وړاندیز کړه، او خاغلی ماسک پر خپل ټویټر پانه له خلکو وغوښتل چې دوی موافقه وکړي حاضر دی چې د ټسلا کمپنۍ 10 سلنه ونډه چې 21 میلیارد ډالر کېږي وپلوري او په مالیه کې ورکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږه ویب پاڼه کې موندلی شي، آدرس یې دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویب پاڼې بسنه مه کوئ، د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. فیسبوک کې هم له تازه خبرونو او راپورونو خبرېدلی شئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیوي مجله اورئ چې فرهنګي او ادبي مسایلو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی، او په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونه وګړي قحطي ګواښي. نوموړي وویل افغانان به راروانې څو میاشتې چې ژمی راروان دی سخت وضعیت په مخ کې ولري. له افغانانو سره د بیلابیلو موسسو او ادارو لخوا د لاسنیوي هڅې هم پیل شوي خو کافي نه بلل کیږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ بیسلی وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی. ښاغلی بیسلی پرون دوشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې وویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 45 میلیون وګړو چې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي، نږدې 9 میلیونه یې په افغانستان کې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ښایي افغانستان چې ژمی راروان دی راتلونکې څو میاشتې له داسې یوه وضعیت سره چې نوموړي د ځمکې پر سر له دوزخ سره پرتله کړ مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس د افغانستان په اړه د تر ټولو ناوړه بشري ناورین خبرداری له بی بی سره په ملکه کې چې یوه برخه په خپل ټویټر پاڼه کې ښایي ورکړی.
It is as bad as you possibly can imagine. In fact, we're now looking at the
وضعیت دومره خراب دی چې شایي تاسو یې تصور وکولای شئ. موږ په اوس وخت کې هلته په نړۍ کې تر ټولو د ناوړه بشري ناورین شاهدان یو. 95% خلک کافي خواړه نه لري. په اوس وخت کې د دې شاهدان یو چې 20 میلیون وګړي د خوارځواکۍ په لور روان دي، او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له کاختۍ سره مخامخ دي. راتلونکي شپږ میاشتې به له سختو کړاوونو ډکې وي. وضعیت به لکه د مځکې پر مخ دوزخ وي.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس وویل د روان کال له پیل راهیسې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره د مخامخ کسانو په شمېر کې شاوخوا 3 میلیونه زیاتوالی راغلی. نوموړي په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا او منفي اغیزې د 15 میلیون وګړو د لوږې لامل وباله، او له شتمنو کسانو یې وغوښتل چې د یو وار بسپنې په کولو سره د له قحطۍ ځپلو سره مرسته وکړي. ښاغلي بیسلی اټکل وکړ چې د ټولو 45 میلیون کسانو لپاره د یو کال لپاره د ورځې د ډوډۍ د برابرولو لپاره به 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا وي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وویل افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی، او د دې هیواد اړتیاوې د نړۍ له نورو سختو قحطۍ ځپلو هیوادونو لکه ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریا او یمن څخه زیاتې شوې دي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینونو خبرداری ورکړی و، او ویلي وو چې که له دې هیواد سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو به د ژمي په راتلو په میلیونونو افغانان له داسې ستونزو سره مخامخ شي چې تر دې مخکې به یې نوې تجربه کړي. افغانستان چې په تیرو نږدې 20 کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و، واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره اقتصادي او بشري ستونزې څو برابره شوې دي.
و امر دل چې د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې بشري وضعیت یا بشري ناورین مخ په خرابېدو دی او د ژمي پر رسیدو به د افغانانو ستونزې لا پسې زیات شي. بلور ته ژمي را روان دی خو افغانان په کور دننه د تودیدو لپاره پوره وسایل نه لري. د تیر کال پرتله د سونتو کو په ځانګړي ډول د لرګیو او سکرو به هم لوړی ختلې دي. سره له دې چې د سونتو کې په هر ژمي کې لوړیږي خو یو شمېر افغانان وایي چې سږ کال د دې توکو بیا څو برابر شوي. د سونتو کو ځینې سوداګر بیا د دې چارې اصلي لامل د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په بازار کې د سونتو کو کمښت په ګوته کوي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې ډیر ژر به د غستونزه هواره کړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ژمي پراتک سره د سونتو کو د بیو لول وړوالي د خلکو اندېښنې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د اقتصادي یو شمېر نورو ستونزو سره سره د سونتو کو لوړې بیې هم دغه اندېښنې ورته دوه برابره کړې دي. 25 کلن مسعود چې په کندوز ولایت کې هټۍ لري وایي د سونتو کې قیمته شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
پتیر په دوره کې مو چې روزانه سمره کار کوي دا غي په نیمه اندازه باندې هم نه کیږي. له یو طرفه د خلکو اقتصادي وضعیت د تحولات سره ډیر زیات خراب شوی دی او دا غي تر څنګ چې د کاروبار نشته دي. سوخت مواد هم د چا ورته وسو توان نه رسیږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکو حیات الله د ستونزو جدي ګڼي او له سوداګرو غواړي چې د ژمي پراتک سره د خلکو لاسنیوي وکړي.
ډیری کسان دي زمونږ په سیمه کې چې هغه د دې توانای نه لري چې د ژمي لپاره لرګي واخلي یا هم تیل واخلي یا هم ګاز واخلي. او بل دا چې تجاران هم د خلکو سره ظلم شروع کړی دی.
خود ادمیر چې په کابل کې د لرګي او کاروبار کوي وای د ژمي پراتک سره په پکتیا او خوست ولایتونو کې طالبانو د ځنګلونو وهل منع کړی دي. همدا لامل دی چې د لرګي وبې لوړې شوې دي.
د لرګي بیا په دې لوړه تللې چې له مرکزه ناراضي او خلک له موږ څخه لرګي اخلي او موږ یې له کمښت سره مخ کیږو. نو مجبور یو چې قیمته یې وپلورو. په تیرو ژمیو کې موږ شاوخوا 800 خروار لرګي پلورل خو اوس تر دا مهاله یوازې 350 خروار مو پلورلی دي.
د افغانستان د نفتی مواد ټولنې مشر توکل احمد یار له اسدی رډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په نړۍ کې د نفتی موادو د بیې لوړیدل هغه لاملونه دي چې د نفتی موادو بیې لوړې کړې دي.
بانکونو زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې. کدا ستونزې حل شي خای په نرخونو هم اغیز پرې باسي. کله چې موږ پیسې بانک ته وړو نو هلته د مرکزی بانک اجازه غواړي او دا چاره زموږ کار له خنډ سره مخ کوي. دا کار بیا د دې لامل کیږي چې زموږ هر سوداګر $5 جریمه شي.
له دې ټولو اندېښنو سره بیا د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نرخونو لپاره یو پروګرام جوړ شوی او ډیر ژر به عملي شي.
د دې ستونزې د هواري لپاره جدي حل ځلې روانې دي او ډیر ژر به حل شي. دا چې د زغالو او لرګیو بیې راټیټې شي په دې برخه کې هم جدي کار روان دی.
د نفتی او سونتو کو بیې په داسې حال کې لوړیږي چې له یوې خوا ژمې را روان دي او له بلې خوا بیا د دولت ډیری کارکوونکو د تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. اوس باور دا دی که دې ستونزې ته ژر تر ژره د حل لاره ونه موندل شي په نږدې راتلونکي کې حالت له کابو کېدو وځي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سموخاګله ازادي رادیو نه او ریو سم راځو دی ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو چې د زینو د غو رسپانو پانی اړولې دي خو ته رسپانو تر دې تبصره ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرام د ازادي رادیو مجله ل یاده مباسي.
ټایمز اف انډیا لیکلي هینټ تایید کړي چې د افغانستان په اړه سیمه ایز امنیتي غونډه به د چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې مقاله کې راغلي چې روسیا، ایران او ټول مرکزی آسیایي وادونه په دې را روانه غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه د ملي امنیت سلاکارانو پر کچه جوړیږي. په مقاله کې د رسمي سرچینو له قوله ویل شوی چې پاکستان او چین تر اوسه د هند رسمي بلندلیکونو ته ځواب نه دی ویلي. تر دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف اشاره کړې و چې د هند په قربتوب په دې غونډه کې ګډون نه کوي.